آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
درنو اوریدونکو سلام، ما خمم په خیر. نن د جدي د میاشتې نهمه د دسمبر د میاشتې دیرشمې سره برابره ده. د چهارشنبه ورځ په روانه خبرونه کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. بشپړ خبرونه او ورپسې رپورټونه هم درته وار په وار خبرو. البته د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې د ازادي راډیو د خبرونې په پای کې تاسته خبريږي. قدرمن اوریدونکو په فایل کې په موخه د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په افغانستان کې د ناتو قومندان وایي چې خایې د نورو عسکرو غوښتنه به هم وکړي. هند او اسرائیل په ګډه یو جوړ شوی توغندای وازمایه. او روسیا وایي په سوریه کې د داعش جګپوړي مشران په هوایي بمباری کې وژل دي.
دا بشپړ خبرونه له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته لرو چې وار په وار به خبریږي. په ننګرهار ولایت کې سلګونو کسانو لاریون کړی، دا چې ولې په رپورټ کې به څرګند شي. د خوست والي وایي چې په دغه ولایت کې د بې پیلوټه او غیر قانوني اوبخۍ د بې پلیټه او غیر قانوني موټرو د ګرځېدو په اړه جدي اقدامات کوي. دا چې په څه ډول دا هم درته په رپورټ کې روښانه کیږي. او د ترکیې جمهور رئیس پرون د سه شنبه په ورځ سعودي عربستان ته تللی، دا هم دا چې په کوم هدف په رپورټ کې روښانه کیږي. اوس په موقع بشپړ خبرونه ته چې زه ناشا باشنا او عاشق الله رحیم زوی درته وړاندې کوو.
السلام علیکم، دا هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي کېدای شي د افغانستان لپاره د نورو بهرنیو ځواکونو د ورلګولو غوښتنه وکړي. جنرال کیمبل د یو ایس ای ټوډی د ورځپاڼې سره په مرکې کې ویلي دي چې د حکومت څخه به وغواړي چې همدا اوسنی شمېر ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي، او که اړتیا ولیده کېدای شي د نورو غوښتنه هم وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې جمهور رئیس باراک اوباما څو موده وړاندې د جنرالانو په غوښتنې د 5500 عسکرو د رایستلو نیټه وځنډوله، او د 2018 کال تر پایه د پریښودلو اعلان وکړ. اوس مهال په افغانستان کې 9300 امریکایي عسکر میشتي چې د راتلونکي کال تر پایه باید 5500 یې راووځي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قاطع ماموریت پرون یو کلن شو. دغه هدف یوازینی روزنه، سلام مشوره او تجهیز ولول. خو د جګړې د تودیدلو له امله په ځینو ځایونو کې په جګړې کې د امریکایي ځواکونو د برخه اخیستلو خبرونه هم راغلي دي.
په هرات کې د طالبانو یو قومندان نیول شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تیره ورځ د هرات په ولایت کې د مولوی احمد شاه په نوم د طالبانو یو قومندان نیولې دی. د کورنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې مولوی احمد شاه چې د بادغیس ولایت د جویان د ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د هرات په ولایت کې د افغان حکومت په خلاف په تروریستي فعالیتونو او د ناامنیو په پیښو کې لاس درلود. د کورنیو چارو وزارت وایي دا طالب قمندان د دغه وزارت د پولیسو د استخباراتو د مامورینو لخوا نیول شوی دی. طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو د وزارت د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي.
په داس حال کې چې ټاکل شوی د پنځشنبه په ورځ به ټاکنیزو کمیشنونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټه په رسمي توګه کار پیل کړي. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا د کمیټې د جوړېدو مخالفت ښودلی دی. د افغانستان جمهوري ریاست په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړی و، ویلي چې ټاکل شوی د پنځشنبه په سهار به د ټاکنو د خپلواک کمیسون او د ټاکنو د شکایتونو د کمیسون د غړو د غوراوي د کمیټې غړي د قانون د حکمونو د عملی کولو په خاطر خپل لمړنۍ غونډه د کورنیو او بهرنیو ادارو د عالی رتبه استازو په حضور کې د چارو د ادارې د کانفرنسونو په تالار کې جوړه کی. دا کمیټه چې و غړ لري د افغانستان د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسون د سپارښتنو پر اساس جوړه شوې ده. خو د افغانستان ولسی جرګې هغه تقنینی فرمان چې له مخې ولسمشر غنی د دې کمیټې جوړېدلو امر کړی و، تیره اونۍ د رایو په اکثریت رد کړ.
د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونه ګمان کیږي چې د 200 په شاوخوا کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش جګړه ماران به د رمادي د خار په شاوخوا کې پټي. عراقی ځواکونه څو ورځې وړاندې د داعش جنگیالي دغه ښار نه وویستل. ائتلافي ځواکونه وایي د داعش جنگیالیو د ښار په اکثرو ځایونو کې ماینونه ښخ کړي او لا هم امنیتي ځواکونه لګیا دي ښار د دغو چاودیدونکو موادو نه پاکوي. ائتلافي ځواکونه وایي همدا وجه ده چې په لسګونو زره د رمادي اوسیدونکي چې بغداد ته د جګړو له وجې کډه شوي وو لا هم ندي توانېدلی چې بیرته خپل کور کلي ته ستان شي. عراقی ځواکونه د رمادي ښار د څو میاشتو پر لپسې جګړو نه وروسته چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ورسره د هوایي بریدونو ملاتړ کوو د همدې تیر یک شنبې په ورځ ونیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راځنه وري. د عراق د بهرنی چار وزارت یو ځل بیا د ترکیې نه غوښتي دي چې د عراق د شمال نه د خپل اسکر وباسي. بغداد ترکیې ته خبرداري ورکړی دی چې خپل اسکر ونه باسي عراق به په پوځي اقدام غور وکړي. د عراق او ترکیې اړیکې د همدې میاشتې په سر کې وروسته له هغې خرابې شوې کله چې ترکیې د عراق شمال ته کومکي اسکر واستول. ترکیه وایي د دغو اسکرو دنده د باشقي په سیمه کې د هغو سنی او کوردي جنګیالیو روزل دي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جګړه کوي. خو بغداد وایي چې دغه اسکر د عراق په خبرې باندې غیر قانوني تیرای دی او زر تر زره د استلو غوښتنه کړې ده. د عراق د غوښتنې نه وروسته ترکیه د خپل اسکرو د استلو پروسه پیل کړې خو لا هم ترکیه خپل ټول اسکر نه دي استلي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفري نن وویل که بغداد به کوښښ وکړي دغه مسله په سوله ایزه توګه حل کړي خو زیاتوي چې که چیرته د حل کومه بله لاره نه وي پاتې او جګړه پر موږ وتپل شي نو موږ به هم د خپل ملي حاکمیت د ساتنې لپاره پوځي اقدام وکړو.
خبرونه ته ادامه ورکوو. هند نن د چهارشنبې په ورځ دا تایید کړه چې راتلونکي کال د ویسټینګ هاوس الیکټریک کمپنۍ سره د شپږو اتومي بټیو د جوړېدو موافقه نهایي کړي. هند پلان لري چې د اتومي برېښنا په پروګرام 1.5 میلیارد ډالر مصرف کړي. هند همدارنګه ویلي دي چې د فدرالي حکومت کابینې د روسیې په همکارۍ 2900 بټیو پلان منظور کړی دی او د سون مواد به یې د استرالیا نه وارد شي. د حکومت یو جګپوري چارواکي ویلي دي چې د ویسټینګ هاوس کمپنۍ به د اتومي بټۍ په راتلونکي کال کې د ګجرات په ایالت کې چې د صدراعظم نریندرا مودي پلارنی ایالت دی جوړ کړي.
لږ تر لږه 13 کسه د امریکا د متحده ایالاتو د میزوري په منځني لویدیځ ایالت کې په سختو سیلابونو کې مړه شوي دي. هغوی تقریبا ټول د خپلو موټرونو سره د سیلابونو اوبه وړي دي. فکر کېږي چې د میسیسیپی د سیند اوبه به په څو راتلونکو ورځو کې د سختو بارانونو له کبله په بېساري توګه زیات شي. د میزوري ګورنر جینکسن په داسې حال کې اضطراري حالت اعلان کړی دی چې چارواکي هلې ځلې کوي هغه ښارګوټي تخلیه کړي چې د اوبو د زیاتېدو د خطر سره مخامخ دي. د میزوري د لویدیز آلتن اوسیدونکو مخکلیدي چې د سیلابونو په چټکې اوبه خپلې جګې سطحې ته ورسیږي د خپلو کورونو نه ایستل شوي دي.
د روسیې د دفاع وزارت وایي چې د سوریې د رقه په ښار کې د اسلامي دولت د ډلې څو تنه مشران په هوایي بمباریو کې وژل دي. د روسیې دفاع وزارت نه د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې د سوریې د حکومت یوې مخالفې ډلې ورته د رقه په ښار کې د اسلامي دولت یا داعش د مشرانو د غونډې په اړه استخباراتي معلومات ورکړي وو. دغه وزارت وایي چې هوایي ځواکونه دغه سیمه د دوه ورځو لپاره څارله او د غونډې د پایل کېدو نه وروسته اس یو 3 ډوله الوتکې په هغوی بمباري وکړه. وزارت نه دی ویلي چې دا بمباري په کومه ورځ شوې ده.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې په رپورت کې ویل شوی چې په دې کال کې چې د پاسه 1 میلیون مهاجر او پناه غوښتونکي د سمندرونو د لارې اروپا ته رسیدلي دي او د بیساره شمیر 80% یې د یونان په وړو ګڼنفوسو ټاپوګانو کې پلی شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې ویل دي چې هغه خلک چې د جګړو او د پولیسو د تعقیب او زور زیاتی د لاسه تښتي ځان ته د ژوندانه د محفوظ او خوندي ځایونو په پیدا کولو کې ډیر ستر قیمت ادا کوي. په رپورت کې ویل شوی دی چې 3015 خلکو سکل د مدیترانه د سمندرګي په خطرناک لار کې خپل سرونه بایلل.
ترکیه نن دوه تنه نیولي چې شک کوي د اسلامي دولت یا داعش د ډلې غړي وي. د سګومان کې چې دغه کسانو نیت درلود د ترکیه په پایتخت انقره کې د نوي کال د لمانځلو په مراسمو کې ځان مرګ بریدونه وکي. د ترکیه چارواکي وایي دا کسان په انقره کې نیولې دي. د همدې کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې چې د انقره د اورګاډیو د سټېشن مخې ته په غبرګو چاودنو کې شاوخوا 100 تنه ووژل شول، ترکیه د هماغې ورځ راهیسې د تیارسۍ په حال کې ده.
هند نن د لری واټن وشتون کې توغندې وزمای چې د ځمکې نه هوا ته توغول کیږي او په لری واټن کې هوایي ګواښونه دفګوي. د بارک اته په نامه د مزایل په داس حال کې ازمایل کیږي چې صدر اعظم نریندرا مودی کوخه کوي چې د هیواد پوزي قابلیتونه ورکړي. د هند، ګاونډیان چین او پاکستان دواړه اتمی وسلې لري. دا سیټکل کیږي چې هند به پراتلونکو لسو کلونو کې د خپل پوزي قابلیتونو د لوړولو لپاره 250 میلیارډ ډالر مصرف کړي. په نړۍ کې د ټولو نه زیات د دفاعي تجهیزاتو اخیستونکي هیواد هند دی، خو صدر اعظم نریندرا مودی کوخه کوي چې د دفاعي سامانونو او وسلو فابریکې دننه په هیواد کې جوړ کړي او نور د بهر نه څوان اخلي. د هند دفاع وزارت وایي دا توغندی هند او اسرائیلو په ګډه جوړ کړی او د ان اس کلکتا په نامه د جنگي کښتۍ له خوا وازمایل شو. د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دې توغندي باندې 1.4 میلیارډ ډالر مصرف راغلی. او روسي خبردا چې د یوکرين صدر اعظم ارسيني یاتسینوک وایي حکومت به یې دغه هیواد د روسي نه د ځینو شیانو په واردېدو بندیز ولګوي. ښاغلی یاتسینوک وایي یوکرين دا کار په دې خاطر کوي چې ماسکو هم روسي ته د یوکرين د ځینو موادو په واردېدو بندیز لګولی دی. صدر اعظم یاتسینوک د کابینې په غونډه کې چې په تلویزیون کې خبرېدل زیاته کړه چې حکومت به د روسي په اموالو مالیه هم بدل کړي خو نور جزئیات یې ورنکړل. ښاغلی یاتسینوک وویل یوکرين به د روسي د هر اقدام په مقابل کې عکس العمل وښيي.
ګرانو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په مو کې د روان خبرونه لومړی رپورټ ده. په ننګرهار ولایت کې سلګونو کسانو لاریون کړي او غوښتنه یې کړې چې په شینوار ولسوالیو کې د داعش په خلاف بیا ځلې قوي پوځي عملیات پیل کړي. لاریون د ننګرهار ولایتي شورا رابللی و او دا غوښتنه یې هم کوله چې هغه مشران د لدندو ګوښه کړي چې مفسدین یې. په مو کې په دې هکله رپورټ ده.
لاریون کوونکو چې شمیرې سلګونو ته رسېده د جګړې د لومړۍ کرښې ځواکونه ننګیالي ګڼل خو د دوی پر مشرانو یې سختې نیوکې کولې. د جلال آباد ښار کې راټول شوي د مظاهرې ډیر ګډونوال د افغان حکومت په ملي بیرغونو سنبالو. لاریون کوونکو د دغه ولایت په شینوارو کې هغه عملیات ناکام ګڼل چې حکومتي ځواکونو د تیرو دریو میاشتو راهیسې پیل کړي وو او د داعش سره روانه جګړه نیمګړې پرېښوده. د لاریون سنبالونکي او د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمره:
زمون غوښتنه د مرکزی حکومت نه دا ده چې د افغانستان په ټولو ولایتو کې او د ختیځ دون په شینوارو کې د بیا عملیات پلان په جدیت او قاطعیت تر نظر لاندې ونیسو. عملیات تر سره کې طالبان داعش زمونږ دښمنان دي، دوی موږ د دوی نابودي غواړو. موږ د ډاډمن امنیت غوښتنه کوو د مرکزی حکومت نه.
دوی وایي که حکومت بیا ځلې په شینوارو کې قوي پوځي عملیات ونه کړي نو د دغه سیمې خلک کېدای شي له مرګونی حالت سره مخ شي. لاریون کوونکو په افغانستان کې د روانې جګړې و برخه د پاکستان پر حکومت پورې تړلې وګڼله او د هغه هیواد د پوځ او استخباراتو پر ضد شعارونه ورکړل.
د پاکستان ISI مردابا، د پاکستان فوج مردابا.
خود لاریون زینو ګډونوالو به په دولتي ادارو کې د مفسدو مشرانو لري کېدل غوښتل او پر افغان ولسمشر غږ داو چې په ملکی او نظامی برخه کې د نیوي چيري و ګماري.
کوم چارواکي چې بنګرار کې بي کفایت دي او ډیر وخت نه پدې ادارو کې ناز دي، به جنور لري کا کخي خو یو خزي لري ورکو کبه دي خور دی په کور کې نه. دلته خلک نور تر دونه په تنګ راغلي یار، یو بیرون د شوبین نه روزي به خدای سره مدروغي او د ولسره مدروغي.
دغه سلګونه لاریون کوونکو په یو خل له افغان حکومت نه غوښتنه کوله چې د سرخروت په ولسوالۍ کې له چورلکو نه د ښکته شو زینو وسلوالو په اړه دی وضاحت وکړي.
موږ د مرکزی ادارې نه غوښتنه کوو په جدیت سره هغه تیار چې په سرخروت کې ناشته کړې و داغي وضاحت دی ولسته ورکړي.
خود ننګرهار ولایتي اداره وایي د هغه ادا په اړه چیړنې دوام لري چې ګوندې په زینو سیمو کې له چورلکو نه د تور لباسونو سړی ښکته شوي. د ننګرهار په ولایت کې دغه لاریون داسې مهال کېږي چې د شینوارو په ګڼو سیمو کې د داعش ډلې خپل فعالیتونه تون کړي او د سیمه ییزو چارواکو په وینا دغه ډلې په ځینو سیمو کې نوي زندانونه هم جوړ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خوست والی وی چې په دغه ولایت کې د بی پلیټا او غیر قانوني موټرو د ګرځېدو په اړه جدي اقدامات کوي. دا مهال په خوست کې تر 50,000 زیات بی پلیټا موټر شته. په مو کې د ابراهیم رحیمی رپورټ ده.
هر سهار خوست خارتال چلور دروازو دی نوتون که مطر و گنه گونه تنگ سڑکونه و کمزوره ترافیکی سیستم دلارو دی بندی دو لامیلونه گرزی دلی او خار تراتون که خلق اوگ دی انتظار کاغی ده دغه بیروبار زیاته برخه هغه بی پلیټه یا په اصطلاح کنټینری موټر تشکیلوي چې افغانستان ته د پرزې په توګه را انتقال او بیا تر فټ کې دوه وروسته په مناسب نرخ بازار ته عرضه شوي دي. د ترافیکو مدیریت د شمیر له مخې په خوست کې تر 50,000 زیات بی پلیټه موټر شته چې له دې جملې څخه په تقریبي ډول هر ورځ شاوخوا 1,500 موټر په ښار او نورو سیمو کې ګرځېږي. د خوستوالی حکم خان حبیبی وایي چې د قانوني لارو په تعقیب سره غواړي په دې ولایت کې یاد شوي موټر یا قانوني کړي او یا یې په بشپړ ډول د ګرځېدو مخنیوی وکړي.
منم چې د دغو موټرو په بندېدو سره به زموږ دروند ولس ته هم ستونزې وي، اما له دې نه چاره نه لرو، ځکه نن سبا یا هم بالاخره لس کاله وروسته ولس به دا تحمل کوي او له دې چاره نه لرو. موږ مجبور یو چې بالاخره ځان قانونمند کړو، د قانون احترام وکړو.
د عامه نظر له مخې د بې پلیټه موټرو د ګرځېدو مخنیوی ناممکن ښکاري، خو والی حبیبی وایي لومړنۍ هڅه یې دا ده چې د وزیرانو شورا د پخوانۍ مصوبې پر اساس پرې قانوني اسناد وویشي. ښاغلی حبیبی زیاته کړه چې په دې سره به له یوه لورې تر ډېره بریده زیاتې ګډې ګوډې مخنیوی وشي او بل طرفه د قانون د حاکمیت په پیاوړتیا کې برجسته رول ولري.
هیله مې ترېنه دا ده چې د نورو موټرو له راتګ نه ډډه وشي، د دغو موټرو خاوندان د مصوبې هدایت مراعت کړي. البته په دغه برخه کې به نږدې راتلونکي کې هدایت صادر شي، د هغې په رڼا کې به اجرات وشي.
په کال 2011 میلادي کې د افغانستان وزیرانو شورا د یوې مصوبې پر بنسټ د هیواد په 34 ولایتونو کې بې پلیټه موټرو ته د قانوني اسنادو د ورکړې او محصول شپږ میاشتنی مهلت ورکړی و، خو د معلوماتو له مخې زیاتره خلکو له یادې شوې موقع څخه سمه ګټه وانه خیسته. مګر اوس خلک د خپلو موټرو د قانوني کېدو لپاره د ملي یووالي له حکومته د یوې بلې موقع غوښتنه لري.
که چیرې دولت دغو موټرو ته پلیټونه ویش کړي نو دا دوې ګټې لري. یوه دا چې د خلکو ستونزې به حل شي او د هغوی سرمایه به په ځای پاتې وي، او بله دا چې دغه سره به دولت عواید هم لوړ شي.
نوم یې حکیم جان دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. چې دوی که موټر به پلیټه وي خو دا خو که چیرته بند شي نو دا خو د خوست میشتو خلکو کومه سرمایه چې دا خو په اوبو لغو کیږي. دولت نه هم دا غوښتنه ده چې دوی ته باید بله د خل یاره ولټول شي.
په عین وخت کې د خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم وایي چې د پلیټ موټرو د قانوني کولو لپاره خپل هلې ځلې شروع کړې دي. هغه په دې اړه داسې وویل:
ان شاء الله تعالی د مورد به مونږ ته د وزارت داخله د مقام څخه لازم هدایتونه راکړل شي تر څو وکولای شو دغه ناقانونه موټرو مخه ونیول شي او دوی ته قانوني اسناد یعنی جواسیر یا پلیټ توضیح کړو.
د سیډونکو په نظر د حکومت دغه اقدام پر عوایدو سربیره د امنیتی وضعیت پر بهبود هم مثبت تاثیر لرلی شي، دا ځکه چې د غلطه د نامنې په زیاتره مواردو کې بې پلیټه موټر کارول کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا ترکی جمهور رئیس پرون د سه‌شنبه پورې سعودي عربستان ته تللی دی چې د هغه هیواد د اردو سره د ترکیې د ملاتړ په اړه د سعودي عربستان د مشرانو سره خبرې وکړي. د استانبول نه ډوریان جونز په دې اړه د رپورټ را لیږلی دی.
ویل کیږي چې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز ترمنځ د خبرو د ایجنډا د سر موضوع به د سوریې کورنۍ جګړې. دغه دواړه هیوادونه د سوریې د هغو مبارزینو کلک ملاتړ کوي چې دغه هیواد د جمهور رئیس بشار الاسد په مقابل کې جنګیږي. ریاض او انقرې دواړو د بشار الاسد د سمدستي استعفا د غوښتلو په خاطر سخت دریز غوره کړی دی، مګر د دغو دریزونو له امله ترکیه په سیمه کې ګوښه شوې ده. او د تیرې میاشتې را په دې خواهي کله چې د ترکیې جټ الوتکو د روسیې یوه بم غورځوونکې الوتکه راوغورځوله، د مسکو سره یې تاوتریخوالی او جنجال هم زیات شوی دی. د امنیتي چارو یو کارپوه میتیان دی میر وایي چې سعودي عربستان ته د اردوان سفر په سیمه کې د دغه هیواد د ګوښتوب یو مهم عامل دی. نوموړی وایي:
په دې وروستیو وختونو کې د لویدیز روسیې او امریکا سره د ترکیې اړیکې ښې نه وې، ځکه نو ترکیه د متحدانو په لټه کې ده چې په منځني ختیځ او عربي ملکونو کې پیدا کړي. سعودي عربستان ته دا سفر هم د دې هدف لپاره کیږي. البته ځینې نور مهم شیان هم شته چې ترکیه او سعودي عربستان موافقه نه پرې لري. ترکیه جمهور رئیس د سعودي عربستان مرسته هم سترګې په لاره ده چې د روسیې نه د انرژي په واردولو باندې خپل اتکا کم کړي.
او لبلخوا رجب طیب اردوان د ټیریزم په مقابل کې د اسلامي هیوادونو د ائتلاف چې د سعودي عربستان په ابتکار جوړ شوی دی ملاتړ کوي. ترکیه چې د ناتو یو غړی هیواد دی په سیمه کې یو غټ او مجهز پوځ لري، مګر کارپو سنان الجن چې په بروکسل کې د کارنګي په مؤسسه کې کار کوي خبرداري ورکړی او وایي چې دا ائتلاف یوازې د سنی مذهبه هیوادونو لخوا جوړ شوی دی او فکر کیږي چې ایران ته متوجه. هغه وویل
The risk of sectarian polarization fueled on the one hand by Riyadh and on the other hand by Tehran has started to increase and here there is obviously a threat to Turkey with Saudi Arabia wanting to convert to Islam.
غواړي چې سعودي عربستان خپل ځان ته ورکش کړي، خو اردوان په تهران باندې خپل انتقادونه په دې وروستیو کې زیات کړي دي او په دې غندلې چې د ترکیې په خلاف د مسکو سره اتحاد کړی دی. څارونکي وایي چې ترکیه به شاید مخکې لا دا خبره معلومه کړي چې کومه خوا په سیمه کې د فرقایي بیلتون رامنځته کول غواړي.
شخلیم مسافر یم مدکی و مزلیم مسافر
قدر من اوریدونکو مخکې تر دې چې د مهمو خبرونو سرټکی درته واورو، د خبرو اترو گفتو شنود د نن شپې په خبرونه کې په افغانستان کې له نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویلي چې د تیر کال په پرتله روان کال کې د نشه یي توکو په جنایي قضیو کې زیاتوالی راغلی دی. تاسې د نشه یي توکو په جنایي قضیو کې د زیاتوالي لامل څه ګڼئ؟ د کشفي ارګانونو فعالیت او که د نشه یي توکو کاروبار ډیریدل؟ د خبرو اترو گفتو شنود په خپرونه کې په همدې موضوع له میلمنو سره بحث کوو. تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان کېدای شي د افغانستان لپاره د نورو بهرنیو ځواکونو د ورلېږلو غوښتنه وکړي. په هرات کې د طالبانو یو قمندان نیول شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تیره ورځ د هرات په ولایت کې د مولوی احمد شاه په نوم د طالبانو یو قمندان نیولی دی. په داسې حال کې چې ټاکل شوې د پنجشنبې په ورځ به ټاکنیزو کمیسیونو د مشرانو د غوراوي کمیټه په رسمي توګه کار پیل کړي، د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا د دې کمیټې د جوړېدو سره مخالفت ښودلی دی. د امریکا په مشه تلافی ځواکونه وایي ګمان کېږي چې د 200 په شاوخوا کې د اسلامي دولت د ډلې یادایش جګړه ماران به د رمادي د ښار په شاوخوا کې پټي. عراقي ځواکونو څو ورځې وړاندې د داعش جنګیالي د دغه ښار نه وویستل. د عراق د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د ترکیې نه غوښتي دي چې د عراق د شمال نه د خپل عسکر وباسي. بغداد ترکیې ته خبرداری ورکړی دی چې که خپل عسکر ونه باسي عراق به په پوځي اقدام غور وکړي. هند نن د چهارشنبې په ورځ دا تایید کړه چې راتلونکی کال د ویسټنګ هاوس الکتریک کمپنۍ سره د شپږو اتومي بټیو د جوړېدو موافقه نهایي کوي. لږ تر لږه 14 کسه د امریکا د متحده ایالاتو د میزوري په منځني لویدیځ ایالت کې په سختو سیلابونو کې مړه شوي دي. هغوی تقریبا ټول د خپلو موټرونو سره د سیلاب اوبو وړي دي. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې سوریه د رقه په ښار کې د اسلامي دولت د ډلې څو تنه مشران په هوایي بمباریو کې وژلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې په یوه رپورټ کې ویل شوي دي چې په دې کال کې څه د پاسه 1 میلیون مهاجر او پناه غوښتونکي د سمندرونو له لارې اروپا ته رسیدلي دي او د بېساري شمیر 80% د یونان په وړو ګڼو نفوسو ټاپوګانو کې پلی شوي دي. قدر من اوریدم که نیم ساعت خبری پختو خبرونه ده پاره را طول کری مطالب هم دو چه تست اخبارشو او وام بده. پاسو لانده شیبو که ده داری خبرونه ده نره ده تازه خبرونو او رپورتون سر پیلوگی او ری دل مهی روی اور پسی با ده خبر اتر و گفت شنود خبرونه واوری چه موضوع تست سر شریف شد. تر بل خبرونه اللهم آشد.